مجله خبری صبح امروز. عقربه های ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون استودیو و مایکروفون را به همکارم نوریاس نوری می سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد.
بفرمایید. بله سلطان محمد سرور، تاسو ستړي مشهید ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د دې خبرونې ډیره برخه ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو پر دې سربیره په راپورونو کې اوري چې د راپورونه وایي د طالبانو مشر ملا عمر له پاکستاني طالبانو غوښتي چې د پاکستان د حکومت پر ځای په افغانستان کې وجنګیږي، ځکه د هغه په وینا په دې هیواد کې د بهرنیو پوځیانو پر خلاف جګړه حساس پړاو ته داخله شوې ده. دا موضوع د افغانستان د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره په مرکه کې هم څېړو، خو تر هر څه مخکې به ناجیه صافی ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلامونه او نیکی هیلی. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص دفتر د یوې شفافې پروسې له لارې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون د کمشنرانو د ټاکلو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د حساب ځواکونه وایي چې د ترانزیتي لارې د ژر تر ژره پرانیستل کېدو په خاطر له پاکستان سره د اړیکو د عادي کېدو غوښتونکي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې ایران پرون هرمز تنګي ته نږدې د سمندري تمرینونو په لړ کې 200 کیلومتره ویشتونکي توغندي په بری وازمایل. د هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص دفتر د یوې شفافې پروسې له لارې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون د کمشنرانو د ټاکلو غوښتنه وکړه. د یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر له لوري له یوې خبرې شوې خبرپاڼې سره سم، ملګرو ملتونو او نړیواله ټولنه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو په غوروي کې د یوې داسې پروسې ملاتړ کوي چې هر اړخیزه وي او په حقیقي معنا سلا مشوره پکې شوې وي. یونما وایي دا مسله به د افغانستان ولسمشر ته اجازه ورکړي چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لپاره وړ او مناسب غړي غوره کړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمشنران د ولسمشر له لوري د 15 کلنې دورې لپاره غوره کیږي. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونه وایي چې تیر کال په افغانستان کې دومره زیات مخدره مواد نیولې چې د نه منلو وړ دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ویاندوی بریډ جنرال کریستیان یاکوبسن پرون دوشنبه په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مخدره موادو کاروبار د وسلوالو طالبانو د وایدو یوه مهمه سرچینه ده، خو د دوی د سرچینه په وچیدو ده. د وویل چې د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ افغان امنیتي ځواکونو له اساف سره په ګډه تر نورو کلونو زیات غیر قانوني مخدره مواد نیولې دي. یعقوبسن له مخدره موادو سره مبارزه د وسلوالو مخالفانو د کمزورولو لپاره ګټوره وبلله. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونه وایي چې د ترانزیتي لارې د ژر تر ژره پرانیستل کېدو په خاطر له پاکستان سره د اړیکو د عادي کېدو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ویاندوی بریډ جنرال کریستیان یاکوبسن وویل له پاکستان سره زموږ د اړیکو په ژر تر ژره عادي کېدو کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګټه ده. پاکستان د نومبر په میاشت کې خپل لار وروسته له هغه بند کړه چې د ناټو هیلیکوپټرو پر دوو پاکستاني پوستو برید وکړ او 24 پوځیان یې ووژل. دا د افغانستان پورې اړوند خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه د لږې شېبې وروسته. ایران پرون هرمز تنګي ته نږدې د سمندري تمرینونو په لړ کې 200 کیلومتره ویشتونکي توغندي په بری وازمویل. ایران دا دوه توغندي د لویدیځ له لورې پر دغه هیواد د نوو اقتصادي بندیزونو له عملي کولو وروسته وازمویل. د ایران رسنیو د دغه هیواد د سمندري ځواک د قمندان محمد موسوي له قوله وویل د قدر په نوم له ځمکې څخه سمندر ویشتونکي توغندي او د نصر په نوم له ځمکې څخه ځمکې ویشتونکي توغندي وازمویل شول. ایران تر دې مخکې روانه اونۍ د منځني واټن یو توغندي په روانو لسروزنه او تطبیقاتو یا منورو کې وزمایل. ایرانی چارواکو خبرداري ورکړې و چې د لویدیځو هیوادونو له لورې پر ایران د نوو بندیزونو په صورت کې بعد هرمز تنګي بند کړي. په خلیج کې د دې تنګي لارې د نړۍ په درو کې یو برخه تیل تیریږي. د عربي ټولنې یا عرب لیگ مشر نبی ال العربی پرون وویل چې د سوریې له خرونو د پوځي حضور درست نخې نخانې لري شوي او ټانکونه او توپونه استل شوي دي. د پاین حال کې پر ډزو د خلکو د وشتل کېدو د بس کولو غوښتنه وکړه. ویل په غلچکی ډول پر خلکو ډزې د هغوی سر ته خطر دی. د عربي ټولنې شاوخوا شپېته سرونکي د سولې د پلان پر اجرا کېدو غور کوي. د سوریې د حکومت اپوزیسیون د عربي ټولنې پر سرونکو انتقاد کوي چې هغوی په دې هیواد کې د خلکو د سرګندونو پر اساس د تشدد د اندازې په معلومولو کې پاتې راغلي دي. ویل کېږي چې د اسرائیل او فلسطین مذاکره کوونکي به تر یو کال زنګ وروسته د سولې د پروسې د بیا پیل پر امکاناتو خبرې وکړي. ویل شوي چې د دواړو لورو استازي به نن په اردن کې وګوري. دا هم په پام کې ده چې د منځني ختیځ د سولې څلور اړخیزه ډله چې اروپایي اتحادیه، روسیه، امریکا او ملګرو ملتونو جوړه ده، دوی به هم سره وګوري. چارواکو ویلي چې د اسرائیلي او فلسطیني له لورې دا کتنه د رسمي خبرو بڼه نه لري. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د منځني ختیځ د سولې د خبرو هر اړخیزه ډلې ته د روانې میاشتې تر شپږویشتمې وخت ورکړی چې ټول لوري د سولې د خبرو بیا پیل ته قانع کړي. د اسرائیل د حکومت ویان پنون وویل چې د دوی استازي به سبا یعنی نن اردن ته روان شي. د فرانسې ولسمشر نیکولای سرکوزی او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به راتلونکي اونۍ په برلین کې سره وویني. دوی به خی په خپلو خبرو کې په ټوله اروپایي اتحادیه کې د بودیجې د اصولو د اجرا کولو لپاره پر نو مقرراتو تمرکز وکړي. د فرانسې ولسمشر دفتر د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د جنوري په 9مه د دې غونډې خبر ورکړ، خو نور جزئیات یې څرګند نه کړل. د اروپایي اتحادیې د 22 هیوادونو د مالي وزیران به د جنوري په 23مه نیټه غونډه وکړي. دوی به تر سخت فشار لاندې وي چې د بحران لپاره د حل څرګنده لار ومومي. او د نیویارک خروال پرون ورسته لدی غوسه څرګنده کړه چې یو اورین بم پر یو جمعه ولګید. پولیس وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي چې آیا دغه عمل قصدي و او کنه. په نیویارک کې د امام الخوی بنسټ د ودانۍ مخکینه دروازه په هغه اورین بم زیانمنه شو چې د دوشنبه په شپه ناوخته ورګزار شو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه په پاتې خبرونه کې له نوریاس نوري سره ملتیا وکړه.
ازادي رادیو او ریچې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدل شي. د غراز د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې مو پته ده azadiradio.org یا کم. په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه ورستی مهم خبرونه، مطالب، تحلیلی راپورونه او د ازادي رادیو د پروګرامونو په اړه معلومات تر لاسه کولای شي او د غراز د مطالب لوستلی او کتلی شي. لکه څنګه چې مخکې د خبرونې په سر کې مو ویل، د خبرونې ډیره برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو پر دې سربیره د غراز هغه موضوع تعقیبوو چې د راپورونو له مخې د طالبانو مشر ملا محمد عمر له پاکستاني طالبانو غوښتي چې د پاکستان د حکومت پر ځای په افغانستان کې وجنګیږي. پر دې دا مسله هم د غراز د افغانستان د سیاسي چارو لوی کارپوه سره په مرکه کې څېړو، خو لومړی به راسو په دې اړه ترتیب شوی راپور ته. له هغې اعلامې سره سم چې په قبایلي سیمو کې خپره شوې، افغان او پاکستاني طالبانو یوه پنځه کسیزه شورا جوړه کړې او ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو پر ضد په ګډه جنګیږي. راپورونه وایي د طالبانو مشر ملا عمر له پاکستاني طالبانو غوښتي چې د پاکستان د حکومت پر ځای په افغانستان کې وجنګیږي، ځکه د هغه په وینا په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو پر خلاف جګړه اوس حساس پړاو ته داخله شوې ده. اسمت سروان دې موضوع تفصیل اوروي.
راپور نو وای چې د ملا محمد عمر لوري لژل شوی پلاوی بل اخره د یو هدف لپاره بیلابیل پاکستانی سختریزي ډلې سره یو کړی شوی دي. له وزیرستان څخه در رسیدلو راپورونو له مخې 15 سختریزي ډلې سره یو شوی او ژمنه کړې چې په پاکستان کې په تیر بیا په قبایلی سیمو کې ځانوژن کې بریدونه، تشتونې او د بیګونا خلکو وژنې به بس کړي. د طالبانو سرچینو وویل چې ملا عمر د پاکستانی طالبانو پر اقداماتو خوشنو او د خپلو جګپړو قمندانانو په وسیله دوی ته دا پیغام لیږلی چې یا د په وینا غیر اسلامي فعالیتونه ودروي او یادی ملا عمر نور خپل لوی مشر نه بولی. په قبایلی سیمو کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال په سیمه کې د طالبانو له لورې خپرې شوې اعلامې لیدلې دي. سیلاب مسعود وایي چې د پاکستاني طالبانو ویان احسان الله هم د پنځو سخت دریځو ډلو ترمنځ د یووالي خبرونه تایید کړل.
دا بالکل حقیقت دی او د طریقې طالبان د مرکزي ویون د هغه غره ته ټلیفون کړی و هغه احسان الله احسان تصدیق کرائی وہ اور سرائے دا خبر کری ہوا تو افغانستان کے دننا جو متحدہ شورا حکومت جوڑا شو دا شورائے مرغبہ پردیش دا فیصلہ پاکستان افغانستان شدنا امریکی ادفنا اور امریکی اتحادیان کے خلاف لوگ نور مزید اقدامات با دوام ورکو.
ویل شوی چې ملا عمر په دې اندېښمن و چې پاکستانی طالبانو خپل پام په زیاتېدونکي ډول له افغانستانه پاکستان ته اړولی او د افغان طالبانو لپاره یې د ناټو او ایساف قواو پر ضد مقاومت له ستونزو سره مخامخ کړی و. ملا عمر له پاکستاني طالبانو غوښتنه کړې چې خپل پام افغانستان ته واړوي چې د بهرنیو پوځیانو پر خلاف جګړه حساس پړاو ته داخله شوې ده. پنځه کسیزې شورا ویلي چې د هر شکایت په اړه به تحقیقات وکړي او که هر ډله مجرمه وپیژندل شوه نو سزا به ورکړي. نږدې دوی میاشتې پخوا هم وزیرستان ته د ملا عمر له لورې د هیئت د استولو خبرونه خپاره شوي وو، خو هغه مهال طالبانو په دې اړه خپاره شوي راپورونه تبلیغات وبلل. خو سیلاب مسعود وایي چې د دوی خبرې له دوو میاشتو را روانې دي.
کوم یو اول یو میٹنگ سوای وو په سویلی وزیرستان وانا د اعظم ورسک په سیما سے سوای وو د مسعود طالبانو ولی الرحمن او حکیم الله مسعود په وانا سے چې کوم یو مولا نذیر دی د احمدزی وزیر د طالبانو د ډلې کمانډر دی آغا موجود وو او د القاعده د طرفه ابو یحیی الليبی بل عبدالرحمن السعودی
په هغو ډلو کې چې موافقه یې کړې چې له افغان طالبانو سره به په ګډه کار کوي، د جنوبي وزیرستان د مولوي نذیر ډله، د حکیم الله مسعود ډله، د مولانا ولی الرحمن ډله، د حافظ ګل بهادر ډله او د حقانی پیاوړه شبکه شامله ده. هر ډله په پنځه کسیزه شورا کې یو غړی لري. د دوی مسؤلیت به دا هم وي چې د سخت دریځو ډلو ترمنځ داخلي اختلافات هم حل کړي.
هم د شیبه د سیاسي چارو کارپوه په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی را سره ده. سعیدی صاحب خبرونه ته خراغ لست. بله سعیدی صاحب، و موریدل چې د افغانستان د افغان او پاکستانی طالبانو یو پنځه کسیزه شورا جوړه شوې او د طالبانو مشر ملا عمر هم له دغه شورا غوښتي چې د پاکستان د حکومت پر ځای په افغانستان کې وجنګېږي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل شوی او د راپورونو له مخې د طالبانو یو شمېر مهم مشران هم له خپلو کورنیو سره قطر ته تللي دي. دا څه معنا لري چې په اوس وخت کې ملا عمر له پاکستاني طالبانو د یو داسې شي غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید دوی افغانستان جګړې ته ډېر پام واړوي؟
زما عقیده باور دا ده چې دا ابتکار یا دا عمل یا دا هدایت د طالبانو د لیدرشپ نه ده، دا د ایسای پاکستان ده نه د طالبانو. په دې معنا چې هغه دفتر چې په قطر کې ایجاد شوی، په دې دفتر کې پاکستانیان خوشحاله نه دي، غواړي چې په هر قیمت کې چې دی خلاص.
بله،
دا څه معلومیږي چې په دې هدایت کې داسې ده چې تاسو په پاکستان کې جنگ ونه کړئ، پاکستان و ایران ونه کړئ، افغانستان و ایران
کړئ،
افغانستان د ایرانولو لپاره یوازې د ایسای هدف.
سعیدی صاحب، په وروستیو کې داسې ډیرو له ډیرو لورو داسې چارواکو البته ویلي چې د طالبانو ځواک په افغانستان کې مات شوی دی، او یو علت ممکن دا وي چې پاکستاني طالبانو خپل پام د پولې اخوا جګړې ته اړولی وي. فکر نه کوئ چې ملا عمر په داسې یو حساس وخت کې دا غوښتنه د دې لپاره کوي چې له یوې خوا د خبرو د مذاکراتو خبرې توده شوې، له بلې خوا غواړي چې په دغه اساس وخت کې د طالبانو په ګټه دغه خبرې وڅرخوي؟
هدف دا ده چې یو طرف غواړي چې دغه مذاکرات شروع به د خلاف، بل خبره دا ده چې طالبان په دننه په افغانستان کې ماتې خوړلي، اوس غواړي چې هغه پاکستاني طالبان میدان ته د جنگ میدان ته راوډیږي له فارس چې مولوی نذیر حافظ ګل بهادر تاسو معلوم ده ولی الرحمن کملا ټول پاکستانیان دي بلان القاعده هغه خانه خبري هم راوته چې ویل چې طالبان د القاعده سره لري کې لري روابط نه لري اوس دا معلومی کی چې القاعده طالبان پاکستانی طالبان افغانی ټول یو لاستی د افغانستان د ایرانونو لپاره ملابه تړلي
بله سید صاحب وخت نه لرو تاسو نه ډیره مننه قدمونو اوریدونکو نور وخت نه لرو چې د موضوع له خغلی سید سره وڅیړو ازادي رادیوي مجله خبرېدو ته چمتو ده
د ازادي رادیوي مجله
السلام علیکم اسدالله غزنفریم د ازادي رادیوي مجله د دې ونې خبرونه وړاندې کوم په روانه خبرونه کې د هغه کتاب لیکوال سره خبرې کوو چې د هند سینما افغاني ول اصل ستوري پکې معرفي شوې دي
نو دا خانان به دا ول و پیژندل شي دا سوق دي او دوی کله ال تتلل
د څلورو ډیو حکایت اوري
په کوټه کې څلور ډیوې بلېوي په پټه خوله یې رڼاوې خبرولې
کمال الدین مستان خپل نوي شعرونه او پخوانی شاعرانه خاطرې را اوروي
غزنفر صاحب زه که ستاسو د پروګرام وخت وي دوه وړې خاطرې لرم
درواشاد رحیم غمزده ژوند او فن ته لنډه کتنه او ځینې نور مطالب هم لرو د اونۍ فرهنګي خبرونه هاجره مراد لولي
افغانستان او ایران د کلتوري همکاریو په برخه کې نوې موافقه وکړه د باختر اژانس له رپورت سره سم د دواړو هیوادونو د ملي آرشیف او ملي کتابتونونو رئیسانو د آرشیفونو او کتابتونونو په برخو کې د همکاریو د زیاتېدو سندونه امضا کړل د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو د نوې موافقې د امضا په وخت کې وویل چې افغانستان او ایران به تر دې وروسته د کتابداري او د کتاب او اسناد د ساتنې په ساحو کې هم همکاري سره ولري د لوګر ولایت په مرکز پولالم کې د یو موزیم د جوړېدو کار ادامه لري د لوګر ولایت والی جنرال عتیق الله لودین آزادۍ رادیو ته وویل چې د دې موزیم د ودانۍ له جوړېدو وروسته به هغه آثار ورولېږدول شي چې د مس عینک په ساحه کې موندل شوي دي د لوګر ولایت د مقاماتو په قول د موزیم د نشټوالي په وجه په لوګر کې موندل شوي په لسګونو آثار په کابل کې ساتل کیږي چې په پولالم کې د موزیم د ودانۍ له جوړېدو وروسته به دغه ټول آثار د لوګر موزیم ته واستول شي په کندهار ښار کې د غزل شپې په نوم کلتوري محفل جوړ شو دې محفل ته د کندهار او شاوخوا ولایتونو په شاعرانو سربیره له کوټې پخین ژو بوري او چمن څخه هم شاعران ورغلي وو د غزل شپې د غونډې مشر میلمه امین باوري او ویان دی واصل حسن یار وو په دې غونډه کې تر شپېتو زیاتو شاعرانو او لیکوالو خپل غزلونه ادبي ټوټې او طنزونه ولوستل د پیړیو په پیړیو کې کاپیسا په نوم سیمینار جوړیږي د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل چې دغه سیمینار به په راتلونکي پسرلی کې وي او مقدماتي کارونه یې پیل شوي دي د ښاغلي رهین په قول په راتلونکي وخت کې به د هیواد د نورو ولایتونو د تاریخ د معرفي علمي غونډې هم جوړې شي
څو ورځې د مخه د هرات والی او یو شمیر هراتی ادیبان جلال آباد ته لاړل چې د افغانستان په کلتوري او فرهنګي یووالي ټینګار وشي داود وفا د دې کلتوري سفر په باره کې دغه ریپورت را استولی دی
د هرات ولایت د فرهنګیانو کاروان د افغانستان د دریو ختیځو ولایتونو تر کتنې وروسته بیرته خپل سیمې ته ستون شو په دغه کاروان کې په فرهنګیانو سربیره هرات والی هم ګډون درلود ننګرهار والی د دوی د مخخې په ویاړ غونډه جوړه کړې وه چې پکې د هرات فرهنګیانو د ننګرهار لغمان او کونړ ولایتونو سفر خو ارزاوه هرات والی ډاکټر داوود شاه سبا ویل دا ډول فرهنګي سفرونه د ملي وحدت د تامین لپاره اغیزمن دي د ویل
اجداد ما وقتی چنین همبستګي را ایجاد نکردند همیشه با قوت بوده
هرات والی وای نیکونو موزمک تر منځ هسی والی را منځ کړی چې د تل لپاره پیوړی دی. د افغانستان یو گاونډی هم دغه هیواد ته سترګې نشوای غړولی، خو نن وینو چې زموږ وطن له جنگ او جګړې نه مخ په خلاصېدو دی او په تیزۍ سره د آینده په خوا روان دی. ځوان نسل د روښانه راتلونکي لپاره ښه زیری دی او همدا نسل باید له خپلو خلکو سره اړیکې وپالي. د هرات پوهنتون رئیس بارز حسینی خپل سفر ښه یاد کړ او ویویل دغه دواړه سیمې یعنی هرات او ختیځ باید یو د بل له تجربو نه ګټه واخلي. ده ویل
وقتی در آسمان علم و فرهنگ میبینیم شهرهای هرات و مشرقی.
بارز حسینی وایي کله چې د علم او فرهنګ په ډګر کې وینو هرات او ختیځ ښار جلال آباد دواړو په فرهنګي او مدني ډګر کې یو ډول نقش ترسره کړی او دا نقش د ستاینې وړ دی. همدا وجه ده چې د خدای تقدیر هم زموږ پر خوا رحمېدلی او د خپل وطن د ملي وحدت د تامین لپاره ګام په ګام هلې ځلې پراخوو. د افغانستان یو سلاکار وزیر او د کرکټ بورډ مرستیال شهزاده مسعود هم په دغه پروګرام کې د وینا په وخت وویل
باز برای ما این معلوم شد و واضح شد که وحدت ملی افغانستان بالکل فوق العاده تامین است.
شهزاده مسعود وایي دا چې هراتیان په ننګرهار کې دي نو موږ ته څرګندېږي چې د افغانستان ملي وحدت پوره تامین دی. ټول افغانان یو لاس او یوه ټوټه دي او خدای دې همداسې یو ولري. د هرات فرهنګي کاروان لمانځنې ته ګڼ سیمه ییز مشران، عالمان او ځوانان راټول شوي وو. افغاني هندوانو او سیکانو هم د مخخې پر وخت د دوی تود هرکلی وکړ.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. یوه مشهور جمله ده چې وایي سندرغاړی به په قفس کې واچوي خو سندره یې په قفس کې نشي اچولی. رحیم غمزده اوس د ګور بندي دی مګر سندرې په قفس کې نه ساری شي او چې دا دنیا وي د ده سندرې به هم د ژوندو خلکو په زړونو کې اوسي. رحیم غمزده څو ورځې د مخه وفات شو. عصمت څاروان د ارواښاد غمزده د وفات په مناسبت دغه ریپورټ برابر کړی دی. لنن څخه پنځاویا کاله پخوا د ننګرهار ولایت په خوګیانی ولسوالۍ کې یو ماشوم وزیږید چې رحیم ونومول شو. رحیم له کوچنوالي څخه د موسیقۍ له هنر سره مینه لرله او کلیوالي سندرې تر شونډو لاندې زمزمه کولې. رحیم شپاړس کلن و چې موسیقي ته د یوه مسلک او حرفې په توګه مخه کړه. وروسته په رحیم غمزده مشهور شو. د پخپل هنري ژوند کې شاوخوا اویا سندرې د افغانستان په رادیو تلویزیون کې ثبت کړې.
وصل دیار ویت بخوه نبی سنا دیار ویت بخوه بخوه وصل دیار ویت بخوه.
رحیم غمزده په خپل هنري ژوند کې د شو سندرو او شی موسیقي په خاطر د افغانستان د کال د غوره سندرغاړي جایزې وګټلې. د رحیم غمزده اکثره سندري محلي او کلیوالي دي خو ځینو سندرو ته په خپل کمپوزونه او شعرونه جوړ کړی دي. د افغانستان د ختیځو ولایتونو د ژورنالیستانو د اتحادیې رئیس لال پاچا ازمون وایي چې رحیم غمزده یوازینی افغان هنرمند و چې کلاسیک پښتو موسیقي په شرقي مقامونو کې اجرا کوله.
دل کلی نه شروع وکړه، د رباب له ترنګ شروع وکړه، بیا په سندرو راغی. د ده په وینا هغه مهال د کیسو او د چاربیتو زمانه وه. ولیکله چې په څلوېښتمو کلونو کې هندي او اردو موسیقۍ او همدارنګه نورو به شرقي موسیقۍ په پښتو موسیقۍ باندې لاسبرې شوه او دلته سینما راغله. نو زموږ خلکو په هغه مهال به د هندي موسیقۍ طرزونه غږول او هغه به یې ویلې. نو دا مهال پښتو موسیقۍ یو څه ټکنۍ شوه. نو ده وویل چې هغه مهال ما سره دا ویره او اندېښنه پیدا شوه چې داسې نه شي زموږ موسیقۍ همدغسې د بهرنۍ موسیقۍ تر اغېز لاندې راشي. او د ژوند په دې وروستیو شېبو کې هم له دغه کلتوري یرغله سر ټکاو. ده وویل په هغه مهال دوی د دغې هندي موسیقۍ کې همدارنګه په نورو شرقي طرزونو کې پښتو سندرې وغږولې. بیا خلق په د هندي موسیقۍ پر ځای پښتو موسیقۍ ته رامات شول.
رحیم غمزده سره لدی چې د وخت ناوړو شرایطو په کلونو د هنر له میدانه محروم کړ، په مجموع کې شپېته کاله د افغانستان موسیقۍ ته خدمت وکړ.
دی د ژوند په وروستیو درو کلونو کې د سرطان په ناروغۍ اخته وو. تر دې چې د قوس په 15مه د جمعې په ورځ د 15 کلونو په عمر په جلال آباد ښار کې سا ورکړه. خو د رحیم غمزده ژغ لا هم پاتې دی او تل به د خپل هنر د مینوالو په غوښونو کې انګازې کوي.
د شوروي اتحاد په ړنګېدو شل کاله تیریږي، خو په روسیه کې ځینې کسان شکایت کوي چې اوس هم ډېر واټونه او میدانونه د هغو کسانو په نوم دي چې د شوروي په زمانه کې ظلم کړی و او وینې بهولې وې. په دې اړه د یوه ریپورت خلاصه وژمه رشیدی لولي.
د شوروي اتحاد له ړنګېدو شل کاله وروسته هم په اوسنۍ روسیه کې د شوروي وخت د اقتدار ډېری نښې په خپل حال پاتې دي. د شوروي اتحاد د بنسټګر ولادیمیر ایلچ لینین کالبوت اوس هم د مسکو په سره میدان کې ایښی دی او د مجسمې او د لور او سټک نشانونه د ښار په ځینو چوکونو او ودانیو کې لیدلی شو. په مسکو کې د داخله وزارت مخې ته د لینین لوی مجسمه ولاړه ده او د اورګاډو هغه سټیشن چې پیټرسبورګ ته اورګاډي ځي اوس هم لینینګراد سټیشن نومیږي. که څوک په مسکو کې ګرځي نو یو نیم ځای ممکن داسې احساس کړي چې لا تر اوسه پورې د کمونستو د حکومت سمانه ده. د فرانس پریس اجنس له راپور سره سم په دې ښار کې د اکتوبر انقلاب د شپېتمې کلیزې په نوم واټ، د مارکسستانو واټ یا د انقلاب په نوم میدان لیدلی شو. ځینې کسان د شوروي اتحاد د وروستیو کلونو د یوه مشر یوري اندروپوف په نوم واټ خوابدي کړي دي. یوري اندروپوف چې د لنډې مودې لپاره د شوروي اتحاد مشر و، ډېر کلونه یې د شوروي اتحاد د جاسوسۍ د ادارې کې جی بي د مشر په توګه کار کړی و. د دفاع مشرۍ کې جی بي ادارې ګڼ سیاسي مخالفان د اجباري کار کمپونو ته استولي او د نامتو لیکوال الکساندر سولژنیتسین په شان کسان یې نیولي او ربړولي و. د روسیې په ولایتونو کې د کمونستو مشرانو په نوم لا زیات شیان لیدلی شو. په ګڼو ولایتونو کې د لینین مجسمې او د فلیکس ژیرژینسکي په نوم واټ وینو. فلیکس ژیرژینسکي د بلشویکو د خفیه پولیسو د ادارې محسس و. دغه اداره په ډېرو جنایتونو تورنه ده. د ژیرژینسکي مجسمه د مسکو د پولیسو په مرکزونو کې هم لیدلی شو. روسي مورخ یان راچینسکي دغه سینو مونو ته په قهر دی او وایي چې موږ ولې تر اوسه لا د لینین د ژیرژینسکي او داسې نورو مجرمانو احترام کوو. موږ ولې تر اوسه لا په هغه ځایونو د یادګار تختې نسکړي دي چې یو وخت لینین ورغلی و. د اوسنۍ روسیې پیاوړی سیاستوال ولادیمیر پوتین چې یو وخت د شوروي اتحاد د استخباراتو د ادارې کې جی بي غړی و، د شوروي زمانې د آثارو او یادګارونو له لرې کېدو سره دلچسپي نه لري. د یو وخت ویلی و چې د شوروي اتحاد رنګېدا د شلمې پیړۍ تر ګرد لوی سوق الجیشي غمیزه وه. د تاریخ علامه میرمن اریناش چیرباسکووا چې د یادونو د حق د ټولنې بلغړې ده وایي چې د مسکو په زندانونو کې چې یو وخت په لسګونو زره کسان پکې اعدام شول، موږ د قربانیانو د یاد د درناوي لپاره یادګاري نښې نه لرو، خو د کمونیسم د دوران د لویو خونکارانو لکه ژیرژینسکي او د هغه د ځایناستي منجیسکي قبرونه اوس هم د مسکو په زړه کې د کرملن د دیوال بیخ ته لیدلی شو. د شوروي اتحاد په خلاف د مبارزانو په منځ کې یوازې د نامتو لیکوال سولژنیتسین او نامتو مخالف سخاروف په نوم واټونه نومول شوي دي، خو هغه هم د ښار داسې واټونه دي چې چندان بیروبار پکې نشته او خاص اهمیت نه لري. د یادونو د حق ټولنه دا څوم کال دی چې له حکومت غواړي چې په مسکو کې دي د پوځي محاکمو دفتر چې د 1918 او 1918 کلونو ترمنځ شاوخوا 10,000 سیاسي بندیان پکې په اعدام محکوم شول، د ترور او وحشت د یادګارونو او د قربانیانو د یاد د درناوي په موزیم بدل شي. خو حکومت دوی د غوښتنې ته توجه نه ده کړې. د روسي حکومت تر اوسه پورې د غوښتنه هم نه ده منلې چې په مسکو کې د ورلام شالوموف او ایزاک بابل په شان لویو لیکوالو په کورونو باندې چې د شوروي استبداد په زمانه کې ووژل شول د یادګار درې نصب شي. مورخ یان راچینسکي فرانس پریس آژانس ته وویل چې ځینې کسان ممکن ووایي چې دا وړې خبرې دي، دا مهمه نه ده چې ورد د چا په نوم دی، خو زما په نظر تر څو پورې چې د ژیرژینسکي غوندې خونکارو او قاتلانو مجسمې ولاړې وي او د ښارونو په واټونو د مجرمانو نومونه ایښي وي، په روسیه کې د حق او عدالت خبرې بې ځایه دي.
کمال الدین مستان په افغانستان کې د آزادې شاعرۍ یو مخکښ دی. د ده کابو ټول شعرونه د قافیې او ردیف له قید راوتلي دي. شغله مستان را تخپل څو نوی شیرونه او دوی زړې شاعرانه خاطرې را اوروي. دای را توای
غزنفر صاحب زوس د سن پاغه موقعیت کیم چې کوشش کوم چې ما په شیرینو کې دا سب څه موجود وي چې اوریدونکې یا لوستونکې لغنه خواند واخلي یا څه د ژوند تصویر او تصور پکې وي. نو که تاسو خو کې وړ کروبای می لیکل چې زما د ژوند تصویر یا د زمان تصویر پغه کې ستا هغه به تاسو وایم
څه وخت لیکل ده؟
دا تقریبا یارا دو درې میاشتې په شاوخوا کې به وي.
ارشاد
عامرونی د دې شعر عنوان د پناه دا یو څلور زغوندې آزاد شعر دی وړکې. زخمی څاسکې د باران يم، زخمی څاسکې د باران يم، د څپو ګرمو څپیړو ستړی کړی، نور می توان د منډو نشته، صدف چیرته دی خل زما، غواړم د چا خبره د ژوند له حالاتو نه لږ څه ځان پناه کړم. آزاد خبر دا مانا چې د ردیف او قافیه له زنجیر نه آزاد غوندې خبره پکې ستا، یعنی آزاد لیدین، یعنی نه ردیف لري نه قافیه لري، اما ماغه توازن لري.
ښاغلی مستان، تاسو وویل چې اوس د عمر په یو داسې موقعیت کې یم او بیا مې دغسې شعر لیکلی دی، او په شعر کې هم یو د پناه غوښتنه وله، د ستومانۍ خبره وه. نو دا راته ووایه چې د عمر موقعیت او ستومانۍ او د پناه غوښتل د دغو ارتباط څنګه در سره؟
انسان عجیب خصلت لري. معمولا وایي انسان دافع المضره او منفعت غوښتونکی وي، او هغه څوک چې د سن په داسې موقعیت کې وي لکه زه چې 50 ته ورلنډیږي یا له 50 نه ور اوړي، نو یو څه غوندې امن ځای ته زړه ښه کوي، چې هلته ورسي لږ پکې د خپل ټول عمر ستړیاوې پکې وباسي. دا معنی چې یو څه وخت پیدا کړي د دې لپاره چې وکولی سي فکر وکړي په خپل تیرو کارونو باندې، په خپل تیرو کلونو باندې چې ده څه کړي دي، او په خپل ټول عمر باندې فکر وکړي چې ما څه کړي دي، له ځان سره یوه عمري محاسبه ولري، وروسته لږ نه بیا دی کول چې بیا نور تصمیم ونیسي.
آیا د شاعر پایس پخوا تاسې داسې نه کول؟
د زلمیتوب دوره د مستۍ دوره وي، د منډو دوره وي، د هلو ځلو دوره وي، خو هغه دوره چې سړی به د سپینګیتوب مرحلې ته رسیږي، دا نو څه هغه دوره ده چې ذهنن به شاعر منډې وهي، داسې نه ده چې دی به سکوت کوي یا به ځای په ځای درېږي. شاعر به منډې وهي په خپل ځای کې به وي، دا به په حضر کې خو سفر به لري، د دې ذهني سفر به همیشه دوام کوي.
ښاغلی مستان، آیا د هغه مستۍ د وخت هغه ته چې ځواني بولي، البته زه خو دا وایم چې ته اوس هم ځواني، هغه ته چې ځواني بولې او د مستي دوران بولې، دغه وخت کوم شعر د سرسه په کتابچه کې یا په حافظه کې؟
وړوکې غوندې آزاد شعر ده چې ته لکه نوې زیږېدلې مینه، هسې نازکه او تنکۍ غوندې یې، راځه راځه له سترګو نه مې زړه ته راسه، چې لکه اوښکه رانه ونه لوېږي ماته نسي. په دغه شعر کې یو څه حسادت هم موجود ده، نزاکت هم موجود ده، یو څه لطافت هم پکې اته چا خبره منډې وهي،
اطمینان هم موجود
ده، اطمینان هم پکې موجود
ده. په دې وروستي شعر کې چې دوه درې میاشتې پخوا ده لیکلی دی، ته غواړې چې یو چیرته پناه یوسې، او په دې شعر کې ته نورو ته پناه ورکوې.
بالکل.
خو دا راته وایي چې دا شعر دې څه وخت لیکلی و؟
دا فکر کوم چې یاره لسو کلونه مخکې شاوخوا شعر به وي. نو که ستا خوښ یو بل شعر به هم و چې ګران ورد داسې تصور نه کړي چې سړی بیخي سپینګلی سوی له پښو لوېدلی او څه له مینې سره علاقه مندي نه لري.
او شعر ولوله، خو دا به راته وایي چې دا دې کوم وخت شعر دی؟
سمه ده، بالکل.
د څه وخت شعر دی؟
دا که واقع درته وایم د دوه ورځې مخکې شعر ده.
ډېره دي. ارشاد،
عنوان دا د فاصلو پشکولو کې. ګرانې خپه چې نشي، شپه مې یو ځل هم بیا داسې له سره واوره، شپه مې یو ځل هم بیا داسې له سره واوره، ته خو پوهیږې که نه چې زه ستا د یوې شپې لیدو په خاطر تمامه شپه تمامه ورځ په خپلو ستړو بڼو د پرتو لارو کرل شوې فاصلې راشکوم. خدا پرتې فاصلې نه رالنډیږي، نه ماتیږي، نه خلاصیږي سره. زه به ترسو لکه په اور باندې سیزلی کباب، زه به ترسو لکه په اور باندې سیزلی کباب، د خپلو سپینو سپینو اوښکو جنازو ته لاس تر زنې کښېنم.
ډېر علي مسان صاحب، دغه شعر چې دی وایو ما ته ستاسې نطاقي را په یاد شوه. اوس خو ګمان کوم نطاقي نه کوئ، خو پخوا هم کوله. څنګه دغه د شعر دکلمه دې هم کړې ده که نه پخوا په راډیو کې؟
پخوا خو د راډیو افغانستان ډېرې خپرونې وې چې ما لوستې، خو یو عمده خپرونې د شومده منګازي وې چې هلته به موږ کله کله شعرونه ویل، او د دې نه علاوه ځینې ادبي خبرونه به چې هغه به مې هم لوست.
یعنی تاسو د شعر د کلمې کار کړی دی؟
د کلمې کار مې
شغله. مثلا ځینې خلک په افغانستان کې د شعر په کلمې باندې یو نیوکه کوي، وای کله چې شعرونه وایي خلک په رادیوګانو کې، وای ډیر ځله خپل هغه شعر ته دوی دومره نه ګوري، هغه خپل آهنګ ته ګوري. بالکل خپل آواز آهنگ ته ګوري، یو قسم په افسوس لولي، داسې یو ویرجن حالت خلقی، آهګانې پکې باسي، او خپل هغه شعر باندې ځان دومره نه پوه کړی. حال دا چې یو شعر ممکن د خوشحالۍ غوښتنه وکړي، یو شعر ممکن د ویرې او د ډار عاطفه القا کړي، یو بل شعر ممکن د اطمینان له دریځۍ. ټول په یو قسم نه ویل کیږي، او ټول چې دي بیل پیغامونه لري او بیل معناوې رسوي. په افغانستان کې د شعر ویلو په طرز باندې ځینې خلک نیوکه کوي، ته د دوی له نیوکې سره موافق یې که نه؟
کله چې دکلماتور غواړي چې یو شعر دکلمه کړي، دی به شعر ولولي، مخکې له دې نه دغه شعر په حالت باندې ځان پوه کړي. که چېرې د تاثر او تعلم مسله پکې وي، دی باید دغه ټکي ته متوجه وي. که چېرې د خوښۍ او خوشحالۍ مسله پکې وي، دی باید دغه ټکي ته متوجه وي. شعر که دکلماتور په خپل ټول قوت سره هغه فني حالاتو سره ولولي، شعر لا هم ښکلا پیدا کوي.
ښاغلی مستان، آیا په افغانستان کې چې په رادیوګانو کې نورو ځایونو کې شعرونه دکلمه کیږي، تاسو ځینې راضي یاست؟
زه د دوی له دکلمونو راضي نه یم، په خپل ذات کې، یعنې دا واقع درته وایم.
ښاغلی مستان، تاسو شاوخوا 10 کاله کیږي چې د آزاد شاعرۍ یو بیرغوال یاست. شاعران له خپل فن سره یا بل هر څوک لخپل کار سره، لخپل کاروبار سره، لخپل کسب سره ځینې جالب خاطرې لري. که تاسو دغه یو شاعرانه خاطره لره یو اوریدونکو ورنه خبر کی؟
او مهرباني غزنفر صاحب، زه که ستاسو پروگرام وخت وی دوه وړې خاطرې لرم.
ارشاد،
یو خاطره ده چې کله چې زه کورنی چارو وزارت کې عسكر کېدم، نو چا زه کلواسه تور معرفي کړم.
دا څو کاله په خو خبره ده؟
دا تقریبا د شپږم کلونو په شاوخوا کې زه کلواسه تور معرفي کړم چې دغه سړی شاعر سړی ده، تاسو د سره ونیسي. وای ښه، ته شاعر ما ول ولا تر وحده پر خوب ځین شان لیکم، ونه ته غوښه بیا نو دما یو شعر ماته ولوس. وای که سړی چې شعر لیکي، نو دغه سی شعر لیکي. زما شعر یو مجلې نه کاپی کړی وو. وای سړی چې شعر لیکي داسې لیکي، ته داسې شعر لیکلی سه؟ نو ما وقدر ما دغه شعر دما ته تاسو اتمن د پلان کې مجلې نه را کاپی کړی چې د ډیر وخندل.
دغه شعر خو دې په یاد نه دی؟
دا شعر داسې و چې دا منم چې پرښتې د شنه سیوري پر رڼا کې لوی شوې ښایسته، مگر ګوره ما د څانګو ته لا لاس در وړی نه وو، تا د سرو مڼو د غله په نوم رسوا کړم. واقعاً چی دو دیر وخندل. بیا ما و تیر داگه شیر دماده بلا خاطر ما داده چی زما دیر نگدی ملگره، او زما گفتا سو دیر نگدی ملگره، خدای پاک دیو بخی ننگیال صاحب، یو رز ما تر آگه ما ته ویل چی گور پا یکی
اسحاق ننگیال،
اسحاق ننگیال یادوم، ما ته ویل چی گور پا یکی ما یو شیر لیکلی، ما سنگ شیر لیکلی، او ما دی اصل پار شیر لیکلی، تام دی وشیل پار شیر ولیکا. بیا نو ده اس شیر ما تو ول واسکی دی بخت مساله پک، یعنی اس
اغه دی سپین اس شیر دی،
سپین اس شیر
دی، دلته یو اس ولارد دی،
یو اس ولارد دی داسی. وای ته به حتما سبات یو شیر چې شروړې مرخصی ده. زه په خپل ذهن کې مصروف سم، یو ما د ورسه مې ورته چې ګور ننګر سم کته دی اصل پر لیکلی، ما دی وخ لپاره یو شیر لیکلی. دوه خندل وایسترنګ مرګوره اس که د ژوند د بخت سمبول ده، و هم د انسان د ژوند د سکی د غبل مخ سمبول ده چې هغه مرګ ده. زه غواړم چې هغه شعر مل تاته ولولم، نو که ستا خوښه وي دغه شعر به زه
ولولم.
اوښ لپاره شعر خو هلته وړاندې هادې خړې او اغزنې غونډۍ څنګ ته، هلته وړاندې هادې خړې او اغزنې غونډۍ څنګ ته، یو اوښ ښکاري چې په نرمو او پستو پستو ګامونو زموږ خوا ته را روان دی. را رسیږي هاده راغی معلومیږي چې د څا کوڅې ته درومي، چې د چا ور ته دریږي ګونډه کیږي، خدای خبر چې به سبا ته بیا د چا کډې باریږي. نو ننګیال صاحب واقعا دا شعر ډېر خوښ کړ، نو باو د ده بل ته لاسونه ورکړه چې یو څه خو وشول، یو څه تخلیق هم وکړه د چا خبره په خپل وخت زمان کې.
افغانستان په 2011 کال کې هم د ژورنالیستانو لپاره یو خورا ناامن ځای و، خو د ټولې دنیا په کچه بیا پاکستان په 2011 کال کې د ژورنالیستانو د قتل له درکه تر ټولو ناامن هیواد بلل شوی دی. په 2011 کال کې د ژورنالیستانو د امنیتي حالت په باره کې
د یو رپورت خلاصه وشمه رشیدی لولی.
په 2018 میلادي کال کې په ګرد نړۍ کې شپږ شپږ ژورنالیستان وژل شوی دي. د دوی یو لوی شمیر د عربي هیوادونو د انقلابونو په پیښو کې د مکسیکو د جنایتکارو بانډونو له لاسه او په پاکستان کې د سیاسي امنیتي بحران په حوادثو کې وژل شوی دي. د بې سرحده ژورنالیستانو له رپورټ سره سم په 2018 میلادي کال کې پاکستان د ژورنالیستانو د کار لپاره تر بل هر هیواد خطرناک ځای و، ځکه لس کسه ژورنالیستان پکې د ژوند له نعمته بې برخې شول. پاکستان تیر کال هم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ تر بل هر هیواد خطرناک هیواد بلل شوی و. دغه راز په 2018 میلادي کال کې په بیلابیلو عربي هیوادونو کې چې د ډیموکراسۍ د لرلو لپاره پکې مظاهرې روانې وې او کله ناکله ورکې خشونتونه رامنځته شول، د وژل شوي ژورنالیستانو شمیر شل کسانو ته رسیدلی دی. د لاتینې امریکا په هیوادونو کې هم په 2018 کال کې د وژل شوي ژورنالیستانو شمیر شل کسانو ته ورسید. د بې سرحده ژورنالیستانو اداره چې مرکز یې په پاریس کې دی وایي چې په 2018 کال کې کابو 1440 ژورنالیستان نیول شوي او بندیان شوي دي، چې د 2018 کال په نسبت شمیر دوه برابره زیات دی. او وجه یې دا ده چې په 2018 کال کې په عربي هیوادونو کې مظاهرې زیاتې وې او دغه راز د یونان، بیلاروس، یوګندا، چیلي او امریکا په شمول په ځینو هیوادونو کې ګڼ مارشونه او لاریونونه ترسره شول، چې په نتیجه کې ځینو هغو ژورنالیستانو ته هم ستونزې راپیدا شوې چې د دغو پیښو رپورټونه یې برابرول. په 2018 کال کې په نړۍ کې ټول 50 ژورنالیستان د خپل کار په خاطر وژل شوي وو. په 2018 کال کې دغه شمیر نور هم زیات شو او شپږ شپېتو ته ورسید. البته ژورنالیستانو ته تر ګرد و بد وخت 2008 کال و چې 80 ژورنالیستان پکې وژل شوي وو.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. اوس د څلور دیوی په نوم د یو خواږه حکایت دا اوریدو بلنه درکو چی فریده سیفی الولی.
سلور دیوی په کوټه کې سلور دیوی بلوی، په پټه خوله رڼاوې خبرولې. لمړی دیوی چوپتیا ماته کړه، نورو ته ویل زه سکون نومیږم، زما د رڼا ساتندوی نشته، زه د پایېدلو نه یم او پلند وخت کې به عمرم. د لومړۍ ډیوی رڼا ورو ورو کم شوه، تت شوه او بیخي مړه شوه. دوهمې ډیوی ویل زه ایمان یم، زه ګمان نه کوم چې ډیر عمر به وپایم، زما رڼا به ورو ورو مړه شي. لکه څنګه چې هغې ویلي وو، ورو ورو یې رڼا کم شوه او بیخي غلی شوه. درېیمه ډیوه چې له خفګانه پوړېدله په خبرو راغله، وی ویل زه مینه یم، ما ته هیڅوک په درنه سترګه نه ګوري او په قدر مې نه پوهیږي، له ما سره نور د پایېدلو وس نشته، زه مرمه. شیبه نیمه پس د هغې رڼا هم ختمه وه. دغه وخت یو ماشوم کوټې ته راغی او د مړیو ډیوو په لیدو ژړا وراغله. زارې یې وکړې، اے ډیوو مه مرئ، د خدای دپاره مه مرئ، ولې غلی شوئ؟ ولې؟ د ماشوم د فریاد او زاریو په منځ کې څلورمه ډیوه په خبرو راغله، وی ویل مه ژاړه، مه ناهیلی کیږه، زه هیله نومیږم، چې څو پورې زه یم تیاره د ژوند د لاندې کولو وس نه مومي، زه مړې ډیوې دوباره بلولی شم. او ماشوم په پوړېدلو ګوتو څلورمه ډیوه راواخیسته، نورې درې ورباندې بلې کړې. هو، موږ د امید په مرسته کولی شو چې په زړونو کې د سکون، د ایمان او د مینې مشالونه بل وساتو.
په خوا به خلکو په تاند ځوانۍ کې ودونه کول، خو اوسني خلک ژر واده نه کوي. په دې اړه یو ریپورت وشمه رشیدی لولي.
یوازې نیم هغه امریکایان متحیل دي چې د تر اتلس کلونه عمر اوخته دی. یوه نوی سروی خیی چه لوده کول سره ده امریکایانو دلچسپی تر پخوا هم کمه شویده. لنوی ایس ای سرسم اوز پا امریکا که دنجون لپاره ده لمری و ده متوسط عمر شپگویش نیم کاله او ده نارینه و لپاره اتویش نیم کاله دی. البته اکثر امریکایان که وراندیوی یو روسته خود عمر پیو پراو که یو وقت خامخوا یو زلواده کوی. ده لایف سانس لرپورت سرسم هم ده اوز پا هر سل امریکایانو که چه ده واده قانونی سن لری یو پینزوس متحل دی او پا هر سل امریکایانو که چه ده واده قانونی سن لری دو او یاوی پا عمر که لکتر لگه یو زلواده کری دی. په دې سروې کې دا نه ده معلومه شوې چې څو فیصد امریکایي جوړې له یو بل سره تر پایه پورې گزاره کوي او څو فیصد یې ژر یا په ځنډ طلاق اخلي او د مجردې عمر له سره پیلوي. خو دا معلومه شوې ده چې یو 15 کال پخوا یعنی په 1980 کې په هر سل امریکایانو کې 15 کسانو هیڅ وخت واده نه کول او ټول عمر به مجرد ګرځیدل، مګر اوس په هر سل امریکایانو کې 28 کسه هیڅ وخت واده نه کوي او غواړي ټول عمر مجرد واوسي. په تیرو کلونو کې به خلکو نسبتاً په کم عمر ودونه کول، خو اوس ورځ په ورځ د لومړي ځل واده کولو عمر ځنډیږي. د ملګرو ملتونو د 2009 کال یو راپور وایي چې د شلمې پیړۍ په اویایمو کلونو کې په پرمختللو هیوادونو کې د نجونو د لومړي ځل واده د عمر اوسط 3.5 کاله و، خو په تیرو لسو کلونو کې په پرمختللو هیوادونو کې د نجونو د لومړي ځل واده د عمر اوسط 9.5 کلنۍ ته ختلی دی. نارینه هم اوس د پخوا په نسبت په ځنډ واده کوي.
خانان په بالیوډ کې د محبوب الله خان د هغه کتاب نوم دی چې په دې ورستو ورځو کې په کابل کې له چاپه راوتی دی. دغه کتاب د هندوستان د سینما هغه ستوري راپیژني چې افغاني الاصل دی. په دې موضوع باندې دا اول ځل دی چې مفصل تحقیق کیږي. له محبوب الله خان سره د خبرو د اورېدو بلنه درکو. شغله محبوب، درته وایم چې دا کتاب اوس چاپ شو خو آن یو کال مخته هم د دې کتاب پیسې کې لیکنې وې، ولی چل څو
دا سیده چې په زه په هند کې اوسم او په دې کتاب باندې ما په هند کې کار پیل کړی و. په نور نړۍ کې د کتاب ارزښت ډیر زیات دی، نو چونکې دا یو کال مخکې ما دا پیل کړی و، نو په هغه وخت کې چې کله کتاب څوک پیل کوي اعلان کوي چې زه په دغه پروژه یا دغه موضوع باندې کار کوم، نو که هغه مطبوعات ته په زړه پورې هغوی پې راپورونه لیکي یا یې هغې ته کورج ورکوي. نو دا موضوع هم چې زه دلته وم او په هند کې وم، نو ما یو مرکه وکړه د هند له ځینو رسنیو سره چې هغوی دې ته په ټول هندوستان کې کورج ورکړه، حتی په ټوله نړۍ کې ویپاڼو دې ته کورج ورکړه او په افغانستان کې هم دلته د دې کتاب باره کې لیکنه راغله. خو دا سی و چې کتاب لیکل او چاپول په افغانستان کې دا ډیره لوی ستونزه خبره ده، نو ځکه د لږ ځنډ سره مخ شوم.
شغله محبوب، تاسو د تبلیغاتو په ساحه کې هم کار کړی دی. په افغانستان کې د اعلاناتو او د تبلیغاتو کاروبار نسبتا نوی دی، او که ډیر نوی هم نه وي نو حداقل محدود دی. ډیر لیکوال، ډیر شاعران، ډیر هغه کسان چې آثار لیکي او حتی مهم آثار لیکي ممکن د خپلو آثارو د معرفي او د خپلو آثارو د تبلیغولو له اهمیته په کافي اندازه خبر نه وي. څنګه آیا ویلی سو چې د تبلیغاتو په ساحه کې چې ستاسو کومه تجربه وه هغه د دې باعث شوه چې دا کتاب تر چاپ له مخه ډیر مطرح شي؟
دا سیده چې دا دوه خبرې دي. یو خو باید لیکوال په خپل موضوع باندې ډیر باور ولري چې زه دغه موضوع باندې کار کوم. دویمه دا ده چې دغه موضوع د څومره خلکو سره تړاو لري، نو کله لیکوال په دې باندې کار وکړي چې دغه موضوع مخکې له مخکې تبلیغ کړي، نو د خلکو لپاره به ډیره په زړه پورې چې دا به څنګه راځي او څنګه به دا مونږ ترلاسه کوو دا کتاب.
خانان په بالیوډ کې د هند سینما د هغو اداکارانو، د هغو هنرمندانو، ممثلانو او ستوریو په باره کې کتاب دی چې خانان دي او یا په بله ژبه په خټه افغانان او پښتانه دي. د کتاب موضوع خو همدا ده، سم مې تعریف کړه؟
بالکل.
دا کتاب ګمان کوم 2440 مخه دی، او په دې 2440 مخه کې چې په لویه کچه دی ډیر عکسونه هم دي. کتاب په 5 فصلونو کې دی. شغله محبوب، د دې پینزو وړو فصلونو پیسې کې کاوري دوم کوته سوې
دا سیده چې کله ما کار کوونو اول می غختل چې زه د افغانستان لپاره کار کوم نو ما باید دا میتود کارول وای چې اول باید کزه د هند په سینما کې د خانانو پر رول باندې کتاب لیکم نو تر ټولو لمړی باید افغانان د هند سینما وپیژني د هند سینما یعنی سه هند سینما اصل کرنه سینما ده نو په دې اول برخه کې ما د هند سینما پیژندنه کړې ده چې یو لوی برخه ده تقریبا 500 صفو پورې ده هغه د هند سینما تاریخ پیژندنه او د اوسنۍ حالت او یو مهم فلمونه په غو باندې تبصره شوې ده دویمه برخه ما د هندي سینما او افغانستان برخه ته هغه کړې ده بیل کړې ده چې هندي سینما افغانستان څنګه راغله او په افغانستان کې کوم کوم فلمونه جوړ شوې دي او کوم افغانان دي چې الته کار کوي او افغاني سینماګران د هندي سینما په اړه څه نظرونه لري او همدارنګ د هندي سینما ستوري د افغانستان په اړه څه نظرونه لري دا یو بیل برخه و چې ما د دې باندې هم کار کړی دی دریمه برخه چې دا هغه خانان په هندستان کې دي چې لکه څنګه چې موږ کله هندي سینما ته ورزو نو موږ باید لدی بیک گراوند نم خبر شو چې دا خانان څوک دی په هندستان کې کله نمیز شوی دی
دا خانان دی مطلب
دغه پښتانه اصل کې چې په خټه پښتانه خلق دي نو دا خانان باید اول و پیژندل شي دا څوک دی او دوی کله الته تللی دي سونه واکمنی کړی ده او په کوم کوم برخو کې دوی الته کار کوي
محبوب صاحب دا خان خو په افغاني کلچر کې دسی د احترام کلمه ده او دسی اغه څوک چې په طبقات لحاظ هم لیش لاس برای کنه نو آیا په هندستان کې هر پښتون ته باید خان وویل سي
دا سیده چې په هندستان کې د غدی خان کلمه هم له افغانستان نه ورغلی ده هغه خلک به چې افغانستان نه تلل هغه ته به دوی خانان ویل لکه د شیرشاه سوری ته به دوی شیر خان هغه کوه چې دا شیر خان ده د شیر خان په نوم باندې مشهور
خو ګورې شیرشاه سوری ته معمولا د مغولو د زمانه مارخانو شیرخان ویل دي او بیا ځینی مارخان وایي اوسنی مارخان چې دوی ځکه شیرشاه نه ورته وایو او شیرخان باله چې په غیر مستقیم ډول کوشش کاوه چې د دغه هغه شاهي مقام په خلکو هیر کې او یو خان یو بولی دی وکلی مشر یو بولی نو د شیرشاه پیسې کې خو ممکن دغه خبره هم وي
ادا ته چې کوم خبره وکړه هم تر ډیره بریده سمي خدا سده چې خانان چې دي دا په هندستان کې یو بیل تاریخ لري وګ تاریخ لري په هندستان کې کابو شپک سو نوابیان وي چې تر 1900 پورې روان وي بیا د شپک سو نوابیان کې زیاتره پښتانه دي واکمنانو چې دا ټول په خانانو باندې مشهور و
نو دا خانان په هندستان کې د اساسې کتاب دریم فصل دی
دریم فصل دی
خودغه نوابي او
په دې نوابي باندې او دغه کورنۍ چې په سینما کې دي او دغه ځینې واکمنان په دوه باندې کتنه شوې ده د دې سلورم برخه چې د دې کتاب خانان په هندي سینما کې لکه څنګه چې د بالیوډ کلمه په 1900 کې راغله نو د دې مخ کې هندي سینما بلل کېدله او اوس هم په دې باندې اعتراض شته
چې د بالیوډ کلمه چې انډیانو انتخاب کړه د خپل سینما د صنعت او کاروبار لپاره کنه د دې هالیوډ په مقابل کې بینه
دا هالیوډ دی هغه لفظ په اغیز ده د کلمې په اغیز لکه غوی هالیوډ ویل دوی مخکې ممبئی په بمبئی نه یادید نو بمبئی کې د دې مرکز او بیا د په بالیوډ باندې
اوس چې د بالیوډ سینما وایي منظور هغه سینما ده چې په ممبئی کې فعالیت کوي کنه د ټوله هندستان سینما ته بالیوډ وایي
عموما چې کله بهرنۍ نړۍ کې راځي بیا بهرنیان ټول ته بالیوډ وایي او چې کله مثال په خپل په هندستان کې بیا دوی کار کوي بیا الته یو بل سینما شته تلګو سینما یا تامل سینما ورته و چې په جنوبی هندستان کې غوي کار کوي هغه په خپل ژبه باندې سیمه ایز د ژبانو کار کوي نو غوي ته ټالیوډ وایي مثال لکه په لاهور کې کوم کار کوي ته لالیوډ وایي نو دا یو فلمی اصطلاح ده خانان په هندي سینما کې ما هغه مشران چې هغه په خوا تیر شوی دي هغه سپینګيري یا مرشوی دي یا ژوندۍ دي نیمه هغه ما معرفي کړی دي بیا په پنځمه برخه کې چې خانان په بالیوډ کې ده هغه د 1990 نه را پیل کیږي بیا تر اوسه پورې چې کوم خان ستوري یا مشهور ستوري دي لکه څنګه چې دی اوس د موضوع سره تړاو لري دا خانان په بالیوډ کې نو دا چونکی بیخي یو نوې موضوع ده نو دا ځکه ما ټول کتاب هم په همدې برخې باندې نومولی ده
نو تاسو خو وویل چې د بالیوډ اصطلاح له 1900 کلونو پیل شو او اوس وایس چې خانان په بالیوډ کې چې د دې کتاب پنځم فصل دی دا له 1900 کلونو را په دې خوا کسان دي پکې معرفي کړي
نه خو دا خو ما لکه دا یو د کار سیړنه ده یو د چپټر نوم ده نو ما د چپټر نوم چې دا ورکړی داسې ده خو بالیوډ چې دغه کلمه کېده شي مخکې وه
ښاغلی محبوب کله چې څوک د هند برازمګي په عیسه کې یو تحقیق کوي که په هره برخه کې له یو مشکل سره مخامخ کیږي هغه مشکل دا دی چې هند برازمګۍ تر 1947 کال پورې یو ملک دی د راج زمانه ده د انګریزانو حکومت دی ور باندې بیا په دې وخت کې ویشل کیږي په هند او پاکستان باندې بیا دلته که تحقیق له دغې زمانې سره تعلق لري بیا ممکن له محققه اوس لاره ورکه سي که هغه خلک د هند معرفي کوي نو بیا له 1948 کال وروسته خو که دا خلک د کرش دې غاړې ته یي د واګې دې غاړې ته یي لاور ته راوښتي یا پاکستان ته راوښتي یا ایغ غاړې ته ډاکې ته راوښتي له مغربي بنګال مشرقي بنګال ته تللي بنګلادیش چې اوس ورته وایي نو بیا دا هغه ورته سخت سي چې دا اوس هندي وبولي د هند براعظم یې وبولي د اوسنی هندي وبولي څنګه وکي تاسو له داسې مشکل سره مخامخ نه شوئ
او زه خو داسې مشکل سره مخامخ شوم په دې برخه کې چې کله د هندي سینما تاریخ لیکم نو ما هلته د هندي سینما د سلويختم کلونه چې یاد کړی دي په سلويختم کلونو کې مې دا اشاره کړې ده چې کله په هندستان وویشل شو نو دلته یو شمیر ستوري چې په بمبئی کې کار کوو هغه وکوچی د لاهور ته دا مې یاد کړی دي دا یو مشکل وو دویمه خبر دا ده چې کزنی هغه خلکو چې په بمبئی کې کار کړای ده او بیا تللې دي چې څومره کار کړای ما یاد کړی دي هغه نو ورسته چې کار کړای دي هغه سره د ما ډیر کار نه وو ځکه چې هغه اغه خان ستوري چې په مبئی کې کار کړی د بیا راغلی دي چې لدې جملې نه به ډیر کم ستوري داسي لکه ضیا سرحدی په نوم یا یو څو کسان چې ول زیاتره ستوري چې لاړل اغه په خانان نه ول دا نور د پنجاب پورې تړاو لري نو د ما موضوع سره د سی کسان نه ول چې هغه دی غوی دی هند پری خی کومې بل خو دې تللی البته ډیر کم خلک ول دسی
شغله محبوب پدې کې خو ډېر کسان معرفي سوي دي او ځینې ډېر مشهور کسان دي لکه سلمان خان لکه شاهرخ خان امیر خان یا پخوا ماتوبالا دا ډېر مشهور کسان دي د هند سینما دا کوم چې اوس مطرح دي او تاسو ورسره مرکې کړي دي او ممبئی ته پسې ورغلي یاست یا په ډیلی کې پیدا کړي دي دوی څنګه اوس هم له دې سره علاقه لري چې ځان د افغانستان وګڼي
دوی چې دا چکله ملنګ دینه دوی وکتل دوی په دې باندې فخر کوي چې مونږه نیکونه له افغانستان راغلي دي او دا ځانته یو ویاړ بولی
له افغانستان سره یو خوشحالي
او یو خوشحالي او ما دوی نه دی افغانستان په اړه ځنګړي پیغامونه هم وغښتل چې اغه دوی د افغانستان لپاره د سولې پیغامونه ورکړي
لکه یو مثال
لکه یو مثال چې قادر خان وایي چې ما په خپل کتاب په سر کې مرغی سي دی پانه کې چې اغه په افغانستان کې باید جګړې لمنځه لاړ شي افغانان باید ازدکړې ته مخه کی افغانان باید کار وکړي چې خپل وطن جوړ کړي دا یو مهم پیغام ده یا هم دا سي زین نور سره سنجی خان سره یاد بل سره چې ما کتلی دی لنګ دین او زبې یو خبره دا وکم چې قادر خان چې دا هغه په پښتو وسم غږی دی شي د 1955 کې تللی دا هندستان ته
لکه
کورنۍ د چې دا دوی د کندهار دی بیا له کابل نتللی دی ما چې مرکه کړه دی و چې د منګ ورونه یا مړکیدل نو زمونږ د مور بچی اولاد پیدا شو هغه به مړ شو سلو 15 کال بعد نو مور می پلار سره مشوره وکړه چې ته لدی ځای نه چیرته لریزو نو هغه و چې منګ لاړو لو هندستان ته او بیا هندستان ته بیا ځلاړه ممبئی ته نو دای چې و د التا په سټیج باندې اداکاری کوله خو بیا په 1900 کې یو ډراما د لوبول چې الته دی هندي سینما یو وتل استوري دلیپ کومار چې هغه یوسف خان چې هغه پښتون له پیښور نه تللی دی هغه د دوله اداکارۍ نه اغیزمن شو او د دې په خپل فلم کې ځای ورکړ چې هغه غین ورسته کابو 300 فلمونه ولیکل او 3500 فلمونو کې خپل رول لوبول
شغله محبوب کله چې تاسو دا کتاب سو ګوري خانان په بالیوډ کې پدې کې به دومره ډېر افغاني الاصله هنرمندان او ډېر مشهور چې نړیوال شهرت هم لري پیدا کې چې په افغانستان کې د دې لسمه برخه هنرمندان هم د سینما په ساحه کې نه وینو یا کې وینو، نو دومره شهرت نه لري. دغه راز که تاریخ کې وګوري هم داسې مثالونه ډېر پیدا کولی سي چې په هندوستان کې ځینې داسې افغاني الاصله سیاستوال، ادارچیان، د حربي چارو ماهران او د علم خاوندان تیر سوي دي چې ډېر شهرت یې ګټلی دی. په دې اوسنۍ زمانه کې هم که یو افغان د یوه کلي لاړ سي عربو ته، هلته ډېر په زحمت سره کار کوي، خټۍ کوي، خواري کوي، مزدوري کوي، جنجال هم نه جوړوي، ډېر ښه ګزاره هم کوي، خو بیا په خپل کلي کې ممکن په کار وشرمی شي. ډېر خلک دي په عربو کې کار کوي خو په خپل کلي کې بیا غواړي چې یو نوکر ونیسي په بل کارو کې، یا په عربو کې ورته ګزاره اسانه وي خو په خپل کلي کې ممکن توندي. دغسې یو حالت په تاریخ کې هم لیدل کیږي او تر اوسه پورې هم ادامه لري. کله چې ته دا کتاب لیکو دغه سوال در پیدا نه سو، او که در پیدا سوی څه ځواب دی ورته پیدا کړو؟
زه داسې وایم چې رښتیا هم افغانان چې هر هیواد ته تللي دي هلته یو ځانګړی کار کړی دی. زما په نظر افغانان یو ځانګړی ارواپوهنه لري. بل افغانان چې دي که په افغانستان کې مونږ ګورو، دوی تر اوسه د اصلي ژوند سره مخ شوي نه دي. چا ورته اجازه ونه ده ورکړي چې هغه اصلي ژوند تیر کړي. لکه په یو ډنډ کې چې څو ګل ویږي هغه همیشه د وتلو کوښښ کوي. د نورې نړۍ خلک چې دي هغو ته هغه زمینه له مخکې نه برابره وي، داسې بوم چې یو میدان ورته جوړي، بس هغه یوازې بس خپل کار کوي. افغانان چې دي دوی بس په لامبو کې دي.
یعنی مطلب دا چې افغاني ټولنه هم دې ته حاضر سي چې خپل استعدادونه آزاد پریږدي، اجازه ورکړي د غوړېدلو، پابندۍ ځینې واخلي، نو دا خلک به په دې خپل وطن کې هم خپل استعدادونه وغوړي.
استعدادونه به هم ډېر لوی لوی